تشکر از پیام ها و نظریات شما. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. تارا شمایون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. برای اعمار بند نرای در ولایت پکتیا 20 میلیون دلار آمریکایی تصویب شد. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. در نتیجه یک کمین در ایالت بلوچستان پاکستان 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور و تعداد هم زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر بغداد حداقل 38 تن کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. ترکیه هشدار داد که آمادگی برای عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفرش بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي راډیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړي توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړي شوی او له موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زئی او د خبرونې همیشنی همکار او له ادارې فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد له موږ سره په خبرونه کې دي. دوی ته خره خلاص وایم. ښاغلی عبدالرحیم زئی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زئی خبرونه ته خره خلاص.
مننه. سلامونه او ښه چاره تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
راځم دې پوښتنه ته ښاغلی عبدالرحیم زئی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟
خمنان تاسو له برنامې څخه کچیر زه د مالی وزارت او اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو او وضعیت یو اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم.
ډېر زیاته مننه.
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف ۱۹۰۰ میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. او کچیر بیا دا درې کاله مخکې د 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 170 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنی ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې. د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بحثونه نه کوو او دا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی وي. اما دا ادعا کولی سو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې ټیټ شوی، ولې هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې لا نور لاسته راوړنې ولرو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم ځای. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.2 میلیارده افغانیو ته رسېدلي دي. څه فکر کوئ، یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 1.2 حاصل کړي، 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجول
دي؟ هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپله ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 1.4 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې زمون ټاکل شوی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ ته ورسېده. اما د کال په اخره کې چې د شم د قوس موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شپږ ورځې مخکې مالي کال خلاص شو، چون د قوس په دیرشمه نیټه مالي کال خلاصېږي، زمونږ لپاره هدف 1.25 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشمه موږ 1.93 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 4.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان پایداري سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړېږي. په 1.9 کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی مونږ تقریبا 1.9 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع که موجوده نظام 1.4 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 1.9 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړېږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ سي، اصلاحات زیات رامنځته سي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرحیم‌زاده. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن آسیب پذیری. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما مواردی از کدام نایه‌ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از این آسیب پذیری که شما پیش بینی کردین چقدر فکر میکنین که همین فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده، اما این ادعا را میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تا چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرحیم‌زاده، اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است، 85% هم پایین است، گرافش
فیصدیش را بگذارین که به ارقام برتان بگم. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما این را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرحیم زیسی. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم، سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میربنیو که خبرونه ته خرغل است.
محترم تلال صاحب سلامونه تاسو ته، محترم رحیم زو صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به تم. همچنان نو د ما پوښتنه او سوال دغه دی، واقعا مشکلات شته دي، بدبختي شته ده. نو دا مخکو وختو کې زه وی ادارې ته ولاړم سلام شپ په اداره کې د یو چوکیدار نه نیولې توغو مېز تکا سپورې ټول یاد کاکا زی و د ماما زی و نو پساد موجود دی شده خب بعد وقتانه چه به گمرکات رو که مشکلات شدی نو ده رایبزو زادم نایمو بقا پکتو نده چه سنگ درش چه دو نه دو نه با ویلو خون دکنه گنه که چه ویایو نو عملی کار باید سنگ وشی باید چه وکو بایا ملتم یا باید یا چه وکو زکتو لپرم با حکومت مانده باید برونه چه ورشی حکومت سا باید ملت هم در دیخ پلا وکا دست نه چه موگو تاسه هر مشکل تول حکومت را کوچه یا را در کتول کار به روڑای دیم حکومت را که کالی دیم حکومت را که نه بعد تاسه همکاری مهمه در ملت نو در چنگی که در در حال شی
درست من نخاقل وردک آقای عبدالرحیمزه اتما سوال آقای وردک گرفتین
یا در وردک سب سوال مواخست لدرست خمانه نه یوی موضوع تا دوی اشاره اکره چه واقعا همکاری سر قاموسی منگا بار بار در خبر اکره چه کشیر در افغانستان خلق واردی چه در افغانستان پایداتی سرچینو که فساد لمنز الارسی زکه بیت المال در افغانستان ملت برسته باد. نو سکتور خصوصی لمنگ سر همکار پاتی سی. کشیر دوی ادا که ویچی گواه که مالیاتی ادارو که فساد شتون لری در غد سکتور خصوصی سخمو هیل داده چه کشیر زمونگ که معمور و فساد خکیلی تا سورت فرصت ما ورکو چه دوی فسادو کی کله چه فساد تر سره کیگی بیاده با طول که دیسی را سره و منی چه فساد چه را منسه کیگی دو دلی اشتول نری ده خلکو پیدا یو زما مامور اما مقابل لو رئیس توب ده دوی ده فرصت ورنکی یو دوم در رسانه سخموهیل داده چه لمنگ سر همکار پاتیسی تحقیقاتی گزارشونو پو جوڑاولو که دوی کولیسی پا دغه برخه که ده افغانستان حکمت ترسنگ پاتیسی او ترسنگ بیامنگا فساد ده مخنیوی لپاره او ده وایدو ده لوڑوال لپاره دره امده دلائل مونگا مشخص کردی چه پا امغا تاگلار روانیو اول دا که ده استخدام پا برخه که محسن کردی چه وردک خیل اشاره اکده چه روابط شخصی روابط پر اساس ترجیح ورکردی هر حقا سوک چه ده هر جب هر سم او هر طبقه سخوی ظرفیت و توانایی ولری ده مالی وزارت دروازه دوی پرمخ خلاصه ده دا یو دوم مدک د افغانستان پایداتی سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی داده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي درېیم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مونده ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان پایداتي سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدلی یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خاطر بوځو نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي
ډېر زیات مننه ښاغلی عبدالرحیمزی خو زه بېرته راګ زما تاسو ته هغه ده چې تاسو د وروستي کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په وروستي کال کې ډېر زیات عایدات درلودل د تیرو کلونو په پرتله باندې خو مثلا یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلي وو چې په 2014 مالي کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا هوایي تیر شوي دي یعنی 1.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډېره لویه ضربه نه ده
ګورئ د دې لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوی موږ دوه کاره کړي یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دو اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو صحیح ده په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي دوم موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي ګزارش باندې کار کړو
دا بیا مونږ ته د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید د افغانستان حکومت سره همکار پاتې سي، که چیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته
شي. تاسو د استخدام موضوع مخکې یاده کړله، ښاغلي وردګ هم د استخدام په اړه وویلې. غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی؟ دایمي دی او یا هم خدمتي توګه بند دی؟ بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کېږي چې ته څه دنده لرې، هغه وایي چې زه خون کیم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي، خو که ووایي چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمونږ بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړي. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ. یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځنې اخیستل کېږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې 14 کاله سم مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم. ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي. که یو کال زموږ یو همکار په شمال کې وو، دا لږ بل کال ته سي، البته زموږ دغه امتحان د وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم مخکل نه وي، دا بیا لږو د افغانستان بل زود ده. یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر
دوراني ساتو، کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکړو چې په یوه ساحه کې پاتې.
ډېر مننه ښاغلی عبدالرمزی. یو اوریدونکی فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري، د هرات نه د ټلیفون په کرخه دی ښاغلی داوود، مهرباني وکړئ.
موږ پوښتنه دا ده چې موږ د جراح محصول سمسو مخکې وم 1.5 لک تحویل ولې تیل سب کمیشن کارانو استي، اوس موږ 3 لک 8000 روپۍ تحویلو، نو حکومت ته ډېره فائده سو، په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر 1.5 لک روپۍ فائده راځي، اوس پاموال مختلف، برکې مختلف، په نورو شیانو کې هم دغه بندوان ده. موږ که دا حساب کانټینری ته کوي چې مثال 2 لک اوسي، موږ نه اخلي چې 3 لک واخلي، نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلاتو نه خلاص.
ډېر زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیمزی، تاسو د ښاغلی داود پوښتنه حتما واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایي، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه دا چې تاسو ویلي موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښې وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته خپل د مالی وزیر ښاغلی حکیمي رسنیو ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو له خوانه لري شوی دی، هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی.
اول دا مرور چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، موږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنی موږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه موږ وازه کړو، همغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه بولي، چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، هغه څه چې معیار د مطابق دغه، یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي، د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ، هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربې تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده. موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ شو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي
خغلی عبدالرحیمزی لمک سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغلی وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی، خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی. زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته هم یو موضوع راجع شوې ده، چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لرې شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي، هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي، بلکې په ټولنیزو
دا د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکه مبارزه وسی. په دې برخه کې بالخصوص فساد سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري، مونږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل، اسلام قلعه کې تغییر راوسته سوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل سوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام سوی. یعنی دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر سوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره،
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولی چې تر وروستۍ یو شېبې پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنا ښاغلی زاهد، تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړئ هغې ته
تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلې، او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لسته ګورم کافي ډک لیست لري، اما دا د عبدالرحیمزی صاحب خبرې هم چې واورې دي تډیر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت تنها او تنها که چیرې موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې چې دي، یا د قانون اهداف چې دي. درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ خو استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زر مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو، او هغه اساسي دنده دي ګمرک څه شی ده. بل موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 16مه فقره کې راغلي، دغه دا چې ګمرکي څارنه ده، او بل ګمرکی پلټنه ده چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنی دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بحث کېږي چې ولې ګمرکی فرار رامنځته کېږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کېږي یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکی محصول حیفومیل کېږي. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خپره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه ده خپره کړې هغې کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرنزی صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو. زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسیون دې باندې کار کوي، ولې مرکزي ادارې دې باندې کار نه کوي. په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدې قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټولې دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو. چې تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرمزي صاحب ویلي چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر اوس څه معنا لري. آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته سي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پرون نه ده سوی، ول نه ده سوی؟ که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته و؟ بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل سوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانونی نه سوی یا په اساس زور و واسطو سوی، او یا هم ډیری ګمرکاتو کې دغه خدمتي کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویلی چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومره یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دی چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90م کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کېږي که چیرې ته ونه رسېږي، د تا د رسېدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي، د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي، یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري، یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي، د دو محصول څه رقم ده؟ او بیرونی اموال محصول څه رقم ده؟ چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل دې خاورې ته واردېږي، نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور یو چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبع چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې وازه کړو. که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو، ګمرکونو د قانون رعایت دی وسی، دغه پښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی، په هغه وخت کې چې موږ قانون تطبیق موږ په ټوله معنا موږ دې ته جواب هم ویلی، او دغه د بیت المال مالک دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی، او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. خو له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې تاسو ادارې لغویلی دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه، له سیمې نه او نورو برخو نه د استخدام کې لاس وهنه کیږي دوی فشار راوړي تاسو کولی شئ وای څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي
تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دیوانی بخپره شوی باغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح اموال ستونزه او همدارنګه نور ستونزې چې متاسفانه د خبرونې وخت لګ ده
ډیره زیاته مننه د راتلونکو نه خبرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده تر راتلونکو خبرونې الله پامان
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده
بود زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه که هم هاروزی ما بسر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5